بیا هم د ازادي رادیو لالار اس ما فرشته سحق سلامونه ومنې په تخنیکی چارو کې قدر جلال او فرسر همکاري کوي پایل کو د دې سات په خبرونو د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو یوې ډلې چې ځان د افغانستان اسلامي جمهوریت د سیاسي او قونسلي استازولیو د همغږي شورا بولی د غوړه پورونه پاړه چې وای د ایران د سرحدي ځواکونو په ډزو د هیواد توختون کې ګڼ شمیر افغانان وژل شوي خوښيني خوده لري دا شورا چې په یو شمیر هیوادونو کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوریت د سیاسي استازولیو مشران پکې راټول شوي تیر شپه په یو اعلامیه کې وویل افغان پناه غوښتونکي په افغانستان کې د موجودو ګواښونو له کبله په بهر کې د خوندي ژوند په لټه له خطرناکو سرحدونو د وختو هڅه کوي چې د دوی په وړاندې زور زیاتی له هر ډول دینی لارښوونو د ګاونډي توب لارزښتونو او لنړیوالو قوانینو سره په ټکر کې د سیاسي او قونسلي استازولیو د همغږي شورا د وروستي پیښې د هر اړخیز څېړنې غوښتنه کړې ده دا جوزجان بلخ پر لوی لار پر یو ترافیکی پیښه کې د یو تن د مړینې او یو لسو تنو نورو د ټپ کېدو خبر ورکړل شوی دی د جوزجان د امنیتي قومندان لپاره د طالبانو ویان عبدالستار حلیمی کورنۍ او رسنۍ او تویلې دغه پیښه پرون مازیګر هغه وخت وشو چې یو موټر د ډیر سرعت له امله له یوې رکشا سره وجنګیده د پوینا پیښه د خانقاه ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې ده د ټپیانو وضعیت په باب سندي ویل شوی خو د سړکونو خرابوالی د ترافیکی اصولونو رعایت او د چلوونکو به احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ټرافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي د لبنان دولتي رسنۍ وایي پر ختیځ خرګوټي بقا د اسرائیل په تازه حمله کې څلور کسان وژل شوي چې یو خاروال دی په دې حمله کې نن یو ودانۍ په نښه شوې ده او د راپور له مخې په څلور کسان پکې وژل شوي چې د سحمر خرګوټي خاروال حیدر شاهنام هم پکې شامل دی لکه چې څه باندې کال مخکې په غزه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه پیل شوې اسرائیل تقریبا هر ورځ د لبنان له حزب الله ډلې سره ډزې تبادله کوي د ترکیه د بهرنۍ چارو وزیر وویل په لبنان کې لبنان او غزه کې د اسرائیل بریدونه ایران دې ته اړ ایستای دی چې مشروع ګامونه پورته کړي او د ترکیه د بهرنۍ چارو وزیر حاکان فیدان د شنبه په ورځ په استانبول کې د خپل ایرانی سیال عباس رخچی سره په کتنه کې ویل د اسرائیل تهاجمانه دریز ایران دې ته اړ کړ چې د پوینا مشروع ګامونه پورته کړي هغه وویل چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په دوامدار توګه په سیمه کې نوې جبهه انیزی او حسکوی چې ایران د جګړې ته داخل کړي ایرخ چې د جمعې پورس په استانبول کې د جنوبی قفقاز د هیوادونو په غونډه کې برخه اخیستې او وی ویل چې د لبنان په لبنان کې مخ په زیاتیدونکو کړکېچ ډیر دان دښنه وړ دی ایران د اکتوبر په لومړۍ نیټه پر اسرائیل شاوخوا 200 توغندي وشتل او دا کاری د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله او د حماس ډلې د سیاسي مشر اسماعیل حنیه د وژنو په عکس العمل کې وو په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل ځواکونو نن سهار وختي د دغه قلمرو په شمالي ښار بیت الاحیا کې یو انډونیزیایي روغتون کلابند کړی او د توپونو ډزې ورباندې کړی دي د دغه روغتون مشر مراوان سلطان ویلي د اسرائیل ټانګونه دغه روغتون په بشپړ ډول ماسړه کړی برېښنا یې ورباندې بند کړی او د روغتون دویم منزل د توپونو په مرمۍ وشتل شوی دی بلخو د غزې روغتیایي وزارت وایي چې اسرائیل د روغتون پورتنۍ پوړونه په نښه کړي او زیاته کړې ده چې هلته د روغتیایي کارکوونکو ترڅنګ څلوېښت نور ناروغان او ټپیان هم موجود وو اسرائیل د میاشتې په پیل کې د غزې په شمال کې نوي پوځي عملیات پیل کړي او ویل چې په دغو عملیاتو کې د حماس چکړه مار په نښه کوي د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډلې یو تروریستي ډله ګڼي د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر جان نوویل باروت نن شنبه په دوه ورځني سفر د اوکراین پلازمېنې کیف ته ورسید دا سفر داسې مال کیږي چې فرانسې د اوکراین د ثابت ملاتړ ډاډ ورکړی دی باروت په داسې کې کیف ته ورسید چې پر دغه ښار د روسیې د بی پیلوټ الوتکو د حملو خبرداري هم خپور شوی وو دی په سبا په دغه ښار کې وی او لخپل اوکراینی سیال اندري سیبا سره وګوري د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرونه وخت پر خپل ایکس پاڼې په خوني ټویټر لیکلی چې د دې سفر هدف د دې سرګندول دی چې فرانسې بل له هیڅ بحران شاته نشي او دا چې اوکراین د خوړو او انرژي په ګډون زموږ د لوی وچه د امنیت په معنا ژان نوویل باروت مخ کې هم ویلی وو چې د هغه اوکراینی ماشومان پر برخلیک به هم خبري وکړي چې د روسیې لخوا اختطاف شوی دی قدر من اوریدون کو تاسو د ازادي رادیو لاله زمونږ خبري مجله ته وګیاست
د م
مجلې د راپورونو په لړ کې برا سره واوري چې د ایران او پاکستان ترمنځ پر پوله د ایران پوله ساتونکو له لورې د غنو افغانانو په وجنې د طالبانو حکومت سویلی
تر اوسه پر دې مورد باندې هغه د کومو هیات چې چلو دی وغوښتل نتیجې کار نه دی راځي.
د اسرائیل حکومت وایي نن شنبه د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کور په خوا یوه بی پیلوټ الوتکه توغول شوې ده. په دې اړه راپور لرو. تر څنګ یې دا به هم واورئ چې په خوست ولایت کې د دوو کورنیو ترمنځ یا د دوو قومونو ترمنځ د شخړې مسله حل شوې ده.
دا د علاقام سپینګیری مشرون عالمون مشرون ورکماکی دا ورو بالو مړیکو نن دا د خدای رخصان د دایر غری دی مشرون وسیو وګی مسره گاډی کړلی.
پروانه کې نور راپورونه هم شته را سره مده سي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ایران او پاکستان ترمنځ پر پوله د ایرانی پوله ساتلو لورې د غنو افغانانو د وژنې د تا پاړه خبرګونونه مخ پر پراخېدو دي. د افغانستان د ډیپلوماټیکي او کنسولي چارو د همغږي شورا دغه پیخه غندل او د هر اړخیز سیاړونو غوښتنې کړې ده. خو د طالبان حکومت بیا وایي چې کڅه هم تر اوسه یې په دې اړه کره شواهد نه دي موندلې خو خپل پلاټونو ته دوام ورکوي. نور جزئیات فیروز عزیزی راکوي.
د ایرانی پولیساتو لخوا د ایران او پاکستان پر پوله د غنو افغانانو د وزلو او ټپي کولو په اړه د راپورونو خبرېدو د څلور ورځو په تیریدو سره لا هم په دې اړه کره جزئیات نه خبره شوی. د طالبانو حکومت وایي چې لا هم په دې اړه د دوی پلټنې دوام لري. ازادي رادیو ته د سې شنبه په ورځ د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد پر رسیدلي غږ کې ویلي
تر اوسه پر دې مورد باندې هغه د کومو هیات چې چلو دی وغوښتل نتیجې کار نه دی راځي.
د طالبانو حکومت کې به خبري سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې دوی له ایران او پاکستان سره د دغه پیښې په اړه پلټنې پیل کړي خو لا کوم کارا شواهد او اسناد چې په خبره د ایراني ځواکونو لخوا د افغانانو وزن وخی نه دي موندلي. دغه سرچینې ادعا وکړه چې په رسنیو کې خبري سوي ویډیوګانې د څو تنو هغو افغانانو دي چې په خبره یې تیرونی د ایران او پاکستان ترمنځ د ساروان په کلاګان سیمه کې د قاچاقبرانو او ایراني پولیسو تو ترمنځ جګړه کې گیر سوی و چې په خبره یې په هغه پیخه کې واز یو افغان وزل سوی او 15 تنه نور ټپیان سوی دي. سرچینه زیاتوي چې طالبانو حکومت ټاکل سوی پلاوی د غپولي تاثیر مټول روغتیاي مرکزونه او د پیخي سیمه لنګدې څارلې خو په دې اړه یې څه نه دي موندلې. خو دا د پیخي پاړه خبرګونونه مخ په زیاتېدو دي. له افغانستانه بهر او دننه ډیرایو سیاسي چیرو ډیپلوماټیکو استازولیو د بشري حقوقو سازمانونو او ان عام خلکو هم د پیخه غندل دا. تازه د افغانستان د ډیپلوماټیکو او قونسلي چارو د همغږي شورا چې د تیر جمهوریت نظام لخوا ټاکل شوی چارواکي مشري کوي له ملګرو ملتونو د ایران پر پوله د دغو افغانانو د وزل کېدو د پیښې په اړه د کره او هر اړخیزو څېړنو غوښتنه کړې ده. دغه شورا د جمعې په ورځ په خبر پاڼه کې له ایراني چارواکو غوښتي چې د افغان کډوالو پر وړاندې هر ډول تاوتریخوالی ودروي او د دې پیښې عاملینو ته سزا ورکړي. خو ایراني چارواکي دغه پیښه ردوي. د افغانستان لپاره د ایران ځنګړي استازي حسن کاظمی قومي مخکې لدی ویلی و چې د ایرانی ځواکونو په ډزو کې د لسګونو افغانانو د وزل کېدو خبرونه ناسم دي. دا په داسې حال کې ده چې د حلواش په نوم د بشري حقوقو خبرونه چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خبروي د سه شنبه په ورځ راپور ورکړ چې ایرانی پولیساتو په لسګونو هغه افغان کډوال چې غوښتل ایران ته واوړي پرې ډزې کړي او وزلې دي. د غبنسټ د څو ویډیوګانو په خبرولو چې پکې د وزل سویو کسانو جسدونه او ټپیان خودل کېدل راپور ورکړ چې دا پیښه د یک شنبه په شپه د اکتوبر په 13مه د ایران بلوچستان پوله کې د ساروان په کلاګان سیمه کې سوي ده. تر هغه وروسته ازادي رادیو ته هم داسې غږونه رسیدلي و چې دغو کسانو پکې ځانونه د وزل سویو د خپلوانو او د پیښې عیني شاهدانو په توګه معرفي کول او ادعا کوله چې په یاد پیښه کې ګڼ شمېر افغانانو ته مرګ ژوبله وښتې ده.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تا تاسو زموږ غږ د ازادي رادیو نه اوري. د بشري حقوقو سار سازمان اندېښنه ښیي چې د اروپای ټولنې لملاتړ څخه په ترکیه کې د کډوالو له حقوقو څخه د سرغړونې لپاره کار اخیستل کیږي. یا سازمان پر اروپای ټولنې غږ کړی څو ډاډ ترلاسه کړي چې ترکیه لملاتړ څخه د کډوالو له حقوقو د سرغړونې لپاره کار نه اخلي. په همدې اړه جزئیات له سنا کاکړ نورو.
په ترکیه کې د افغان کډوالو د ایستلو او دوی سره د ناوړه چلند په اړه د اندېښنو په دوام د بشري حقوقو څار سازمان وایي اروپایي ټولنه باید ډاډ ترلاسه کړي چې دا هېواد د کډوالۍ په برخه کې ملاتړ د کډوالو له حقونو د سرغړونې لپاره نه کاروي. یاد سازمان د اکتوبر په 13مه په خپله ایکس پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي په داسې حال کې چې له ترکیې څخه د افغان او سوریې کډوالو ایستل روان دي، اروپایي ټولنه دا هېواد د کډوالۍ د مدیریت لپاره تمویلوي. د بشري حقوقو د څار سازمان په ټکو د نړیوالو قوانینو له مخې د هغو کډوالو ایستل منع دي چې په خپلو هېوادونو کې د ځورونې له جدي ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې تر دې مخکې ویلي وو چې سوریه او افغانستان د کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره ناامنه هېوادونه دي. د بشري حقوقو د څار سازمان ټینګار کړی چې ډیری کډوال چې په ترکیه کې د خوندیتوب په لټه کې دي قانوني مشورې ته لاسرسی نه لري او له مناسبې ادارې او قانوني پروسې پرته شړل کیږي. په ترکیه کې یو شمېر افغان کډوال بیا وایي چې د ایستلو د پروسې پر مهال له ناوړه چلند سره مخ کیږي. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او د ترکیې د ډیپورټ په مرکز کې وخت تیر کړی، په دې مرکزونو کې د کډوالو د وضعیت په اړه وایي.
راتلله وهل ټکول به کول چا نشوي کولای زنګ ووهي او خپل کورنۍ ته احوال ورکړي. د چا اعدام نه قبلېده، ډېری کسانی ډیپورټ کول، یوازې ځینې همداسې چانسي آزادېدل. داسې کسان دي چې یو کال 15 میاشتې 14 میاشتې هلته تیروي او برخلیک معلوم نه وي.
په ترکیه کې د کډوالو د ایستلو په مرکزونو کې د کډوالو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د اندېښنو سربېره یو شمېر افغانان اندېښمن دي چې که بیرته افغانستان ته ستنه شي ژوند یې له ګواښ سره مخ کیږي. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
که زه بیرته هېواد ته ولاړه سم یو کړکېچن حالات خورا سخت نامطلوب او نامعلومه شرایطو سره مخ کېږم او ان امکان شته چې زما او زما د کورنۍ ژوند له ګواښ سره مخ شي.
د بشري حقوقو څار سازمان اندېښنې او د افغان کډوالو د څرګندونې داسې مهال دی چې تر دې مخکې د امریکا پولیټیکو او د جرمني شپیګل رسنیو راپور ورکړی و چې افغان او سوریایي کډوال په ترکیه کې د ایستلو په هغه مرکزونو کې چې د اروپایي ټولنې په مالي مرسته جوړ شوي له تاوتریخوالي، وهلو ټاکولو، ناوړه چلند او زور زیاتي سره مخ دي. د دغه رسنیو د راپورونو له مخې دغه مرکزونه کډوال په زوره مجبوروي چې د پخپل خوښه ستنېدو اسناد لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې مشرانو د پنجشنبې په ورځ په یوه غونډه کې موافقه وکړه چې د پراختیایي مرستو، سوداګرۍ، ډیپلوماسۍ او ویزې پالیسۍ په ګډون د ټولو موجودو لارو څخه کار واخلي تر څو خپلو هېوادونو ته د غیر قانوني کډوالو ستنول ګړندي کړي.
په گاونډي هیواد ترکیه کې مو د افغان کډوالو په اړه راپور واوریده. دا تنه گاونډي هیوادونه نه دي چې افغانان پکې د کډوالۍ په اړه افغانان هلته زوري کې او یا هم ستونزې لري. ډېر شمیر افغانان وس په اروپا او امریکا کې هم کډوال دي. وس هم یو راپور لرو پر هغه افغانانو چې په اروپا کې د اروپا په جرمني هیواد کې میشت کډوال دي. دوی هم ځینې ستونزې لري چې په دې راپور کې ورته کتنه شوې ده. یو نوې نظر پوښتنه ښیي چې په جرمني کې میشت ډیر افغانان په ځانګړي توګه د استوګنځایونو په موندلو کې له توپیری چلند نظوريږي. د دغه نظر پوښتنې پایلې چې په برلین کې د کډوالۍ او ادغام مشورتي شورا له لوري په آنلاین توګه ترسره شوی تازه خبره شوې ده. په همدې اړه جزئیات له فیروز عزیزی اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وایي د
په برلین کې میشته د ادغام او کډوالۍ شورا یو نظر پوښتنه ښیي چې په جرمني کې ډیری افغان کډوال د سرپناه او استوګنځایونو په موندلو کې له توپیري چلند سره مخ دي. د دغې شورا د نظر پوښتنې په پایله کې چې د جمعې په ورځ ناوخته یې خبره کړې په کې راغلي چې افغان کډوال له توپیري چلند او تبعیض سربیره دغه هیواد کې پاتې کېدو ته لیواله دي. دغه نظر پوښتنه په آنلاین بڼه په یاد هیواد کې له 1809 افغان کډوالو سره د 2023 کال له نومبر نه د 2024 کال د اپریل میاشتې په ترڅ کې د مرکو له لارې ترسره سوې ده. په نظر پوښتنه کې 90% ګډونوال نارینه او 9% ښځې دي او د دغو ځواب ویونکو له ډلې 8% د تیر 2021 کال راهي سي جرمني ته تللی دي. دا نظر پښتنه خي چې ډیرای افغان کډوال لا هم د ادغام په لومړی پړاوونو کې دي، خو په ټکو یې د افغانستان اوسنۍ حالاتو ته پکتو ډیرای دغه افغانان به په جرمني کې تر ډیره موده پاتې سي. په دې ډله کې 25% له 2015 کال د 2020 کلونو په ترڅ کې او 10% هم له 2015 کال مخکې دغه هیواد ته کډوال شوي دي. د دغه نظر پښتنې له مخې چې د یادې مشورتي شورا د علمي کارپوهانو لخوا ترسره شوې، هغه تعبیس یا توپیری چلند چې افغانان ورسره په جرمني کې مخ دي، د هغوی په مالي وضعیت پورې اړه لري. د دې نظر پښتنې ځواب ویونکو ویلي، هغه کسان چې مالي وضعیت یې ښه دی، د نورو په پرتله د جرمني ټولنې سره تړلي پاتې کېدل کم محسوسوي. جرمني کې دوه میشت کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له تیرو دریو کلونو راهیسې ورغلي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نومونه خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل.
افغان مهاجرین په آلمان کې د کور په برخه کې له تعبیس سره مواجه دي. یوازې د کور په برخه کې نه، په هره برخه کې. مثلا زه یو په یو هایم کې ژوند کوم، چې دلته اصلا د هایم د ژوند ځای نه ده. یو سلو لس کاله د کور د قدامت کې شل کاله مخکې د ترمیم شوی، بیا وروسته له هغه نه نوي ترمیم شوی. زموږ دروازې دومره خراب دي، هر څه مو خراب دي. په کور کې مو موږکان پیدا شوي دي، مرکز ګرمۍ مو خراب دي، د تودو اوبو هغه سیستم مو خراب ده. کله چې زه ماشومان مینځم، واقعا دوی زاړي او چیغې وهي چې اوبه سړې دي، موږ سرځان نسو مینځلی، تشناب یخ ده. موږ بار بار مثلا حوض ماستر ته ورغلي یو، ورته ویلي دي هغه رئیس دې هایم ته مو ویلي دي، هیڅوک هم په دې باندې سر نه ګرځوي.
متاسفانه ما در هایم که زندگی میکنیم که در حدود 10-11 فامیل لیج زندگی میکنه.
لبد مرغ مون په داسې هایم کې اوسېږي چې دلته شاوخوا 12 کورنۍ اوسېږي. لبد مرغ په خلنځای حمام او تشنابې کړدی چې ټول خصوصا خزی له ستونزو سره مخ کړي. مون څو ځینو کې د کور لپاره غوښتنه کړي، خو د دې لپاره چې د جاب سنټر اړوند یو او دندې نه لرو، مونږ ته کورونه نه راکوي، دولت هم له موږ سره مرسته نه کوي.
د دې نظر پوښتنې هدف د افغان کډوالو د کډوالۍ بڼو او نړیوالو اړیکو په اړه ښه پوهېدل او د دوی د ژوند شرایطو په اړه میکانیزم چمتو کول بلل سوي دي. په جرمني کې میشت افغان کډوال داسې مهال د توپیری چلند په ځانګړې توګه د کورونو او استوګنځایونو د ستونزو په اړه شکایتونه او اندېښنې مطرح کوي چې د 2021 کال اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانانو چې د جرمني له بېلابېلو بنسټونو او ادارو سره کار کړای و او یا یې ژوند له خطر سره مخ و، دغه هیواد ته انتقال کړل سول. له دې مخکې هم جرمني ته نویو کډوال سویو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سرپناه او استوګنځایونو د کموالي په اړه شکایتونه مطرح کړي وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د سیمینه یو راپور د اسرایل حکومت وایي نن شنبه د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کور پر خوا یو بی پیلوټ الوتکه توغول شوې ده. په دې پیښه کې چا ته مرګ ژوبل نه ده وختي او د ایران رهبر ژمنه کړې چې حماس ډله به د خپل لوړ رتبه مشر تر وژل کېدو وروسته د اسرایل په وړاندې خپل مبارزې ته دوام ورکړي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي، بل خو بیا د لبنان حزب الله ډلې ویلي چې د اسرایل د شمال پر لور یې تو غندی هم وشتلې دي. نور حال په دې راپور کې
د اسرائیل حکومت وای دغه بی پیلوټ الوتکه د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کور پر لوري نن توغول سوي، خو مرګ ژوبلې نه ده اړولې. په اسرائیل کې نن سهار وختي د لبنان له لوري د انداختونو د خطر زنګونه وژغول سول. د اسرائیل حکومت ویلي یو بی پیلوټ الوتکه په قیصریه ساحه کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کور پر لوري توغول سوي و چې نه نتنیاهو او نه میرمنه هغه وخت په کور کې و او په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. دا پیښه داسې وخت سوي چې د ایران له ملاتړ د برخمنې حماس ډلې له متحدې ډلې حزب الله سره د اسرائیل جګړه په وروستیو اونیو کې سخته سوې ده. په سپتمبر میاشت کې بیا د یمن حوثي اغیانو د بن ګورین هوایي ډګر پر لوري هغه وخت یو بالستیک توغندی ویشتلی و چې د نتنیاهو الوتکه په کښېناستو وه. د هغې میزایل مخه نیول سوې وه. په همدې حال کې د ایران رهبر آیت الله علي خامنهي ژمنه کړې چې د حماس ډلې د لوړ رتبه مشر یحیا سنور له وژل کېدو سره سره به حماس ډله د اسرائیل په وړاندې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. خامنهي پرون جمعه ویلي د سنور مړینه دردونکې ضایعه وه خو د پوینا حماس د خپل نورو مشرانو لوجل کېدو وروسته هم خپل مبارزه ته دوام ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپای ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. سینوار چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل د ناڅاپي حمله اصلي ترا ګڼل کیږي، تیر پنځشنبه وژل سو. پر اسرائیل هغه حمله په غزه تړنګ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې د پایل سبب سو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبريال دروختونونو د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې په غزه کې د اسرائیل په څو تازه حملو کې د ماشومانو په ګډون یو وشت کسان وژل شوی دی. په همدې حال کې د لبنان حزب الله ډلې نن ویلي چې د اسرائیل د شمالي شهر حیفا پر لورې د لبنان په جنوب کې د حزب الله پر قوي مورچلونو د اسرائیل د حملو په ځواب کې توغندي وشتلې دي.
له خبرونو ور اخوا
برخې شوی یو شمیر افغان نجونې او د ښځو د حقوقو د خوندیتوب په ځینو بنسټونو یو ځل بیا په کاره بیل زده کړو افغانستان کې د خوندیتوب د تړل کېدو پړند ښنه خودلې ده. او د خوندیتوب دروازې چې د دوی پر مخ غوښتنه کړې ده چې د خوندیتوب دروازې د دوی پر مخ پرانیستل شي. په همدې اړه زموږ همکار حدیث پردیس راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د ختیځ مدیترانه په سیمه کې د کولرا تر ټولو ډیره پیخي په افغانستان کې ثبت شوې دي. دغه سازمان د جمعې په ورځ د اکتوبر 13مه د روان کال د سپتمبر میاشتې د نړیوال احصایې په خبرولو سره ویلي چې په افغانستان کې 1,305 پیخي ثبت شوې چې دا د ختیځ مدیترانه په سیمه کې تر ټولو لوړ شمیر دی. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي چې که څه هم د ختیځ مدیترانه سیمې په 15 هیوادونو افغانستان، سودان، پاکستان، یمن، سومالیا کې د کولرا پیښې شپږ سلنه کمی شوی، خو په مړینه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی.
قدرمن اوریدونکو، فکر کوم چې دغه راپور د کولرا په اړه وو. تاسو خوراندې په خبرونه کې د یو تخنیکی ستونزې لامل مونږ ونه شوې کړی چې دا راپور نور تاسو ته وړاندې کو. اوس هم ورزو د خبرونه بل راپور ته د اکتوبر په 13مه د خوست د لکناو په سرحدي سیمه کې یو پخوانی دښمنی چې درې کسان پکې وژل شوې دي او یو تر پکې ټپي شوی وو د قومي مخورو او دینی عالمانو په منځګړیتوب په دوستۍ بدل شو. یا د دښمنی 14 کاله مخکې د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکې د یوې ټوټه په سر شوی و چې په دې کې د ښکېلو طرفونو ترمنځ نښته هم شوی و او یو کس پکې سهمن وژل شوی و. قومي او خپلمنځي شخړې په پښتون میشتو سیمو کې په ځانګړي ډول خوست کې له مهمو ټولنیزو ستونزو ګڼل کېږي او د ښکېلو خلکو د ژوند د ټول اړخونه زیانمنوي. په همدې اړه د نجیب الله لوخیل راپور چمتو دی، تاسو یې واورئ.
که څه هم په کلي او قومونو کې شخصي او قومي دښمنۍ له پخوانه د یوې مهمې ټولنیزې ستونزې په توګه پاتې شوي، خو د روغ جوړو په روان بهیر کې دا ځل د خوست د لکڼو په ابراهیم کلي کې د دوو کورنیو ترمنځ 14 کلنه دښمني په دوستۍ بدله شوه. یاد دښمني چې د ځمکې د یوې ټوټې د ملکیت پر سر رامنځته شوې وه او د قومي مخورو او دیني عالمانو په هڅو پای ته ورسېده، په کې د ښکېلو طرفونو 2 تنه وژل شوي او یو ټپي و، خو درېیم کس بیا د دوی ترمنځ په وسله واله نښته کې سهوان وژل شوی و. د پخوانۍ دښمنۍ د یو ښکېل لوري یو استازي ګلزار عالم مشال راډیو ته وویل:
نن دا خوندې وکړو، دا د علاقام سپینګیری مشرون عالمون مشرون ورک ماکی دا ورو بالو مړی کړو، خدای مړ کړو، دای مړ کړو. نن دا د خدای رخصان ده، دا غړې دي مصرن وسیو وګي مصر غاړي کړلې. خپ احترام، خپ عزت، خپ قدر، شکر شدای می ولیدل سپل سکول او وتل سپل سکول کې منو سره لیدل ورانې نه تارول.
سولکون کې دې تخوا خو چې د قومي مخورو او دینی عالمانو په منځګړتوب د کلونو کلونو اوږده دښمنی ختمه، د ځمکې کشالای حل او د یو بل پر وړاندې مرچو راکوز شول. د یو بل ښکېل لوري استازي ظاهر شاه وویل:
نو پیغام ټول مسلمانانو ورونو ته دادا چې خپل کې وروري وکړي، په وروري کې خواند او محبت دا او برکت دا او مینا محبت خدا نفرت هیڅ کوم معنا نه لري او بده پیل لري او خرد جان لري.
قومي مخاور او دینی عالمان د دښمنه ژوند ډیر زورون کوي، خیاوی د دوی حسادت چې په خپل نګدي او لري قومونو کې د خلکو ترمنځ ستونزې حل کی. یو تنځایی اوسیدونکی مولوی محمد علی شاوی:
دا تسلسل د الله جری ولري نور قومونو نور ملتونو ځکه افغانان ډیر وزور ودل د څلوي خپل تیپوسا دا په دې غم او درد او قتل او قتال کې دي نور د الله د امن او د صلح د آرامۍ فضا د الله منځ کې
دی. یادونه ورده د یو شمیر نور پښتون میشتو سیمو په شان لوی پکتیا په ځانګړي ډول خوس کې هم له پخوا د کرنیزو ځمکو غرونو او سرځایونو د ملکیتونو پر سر دښمنۍ رامنځته شوي، خو په وروستي یو کال کې د قومي مخورو او ځایي مسؤلینو په هڅو ګڼې دښمنۍ پای ته رسیدلي او دا بهیر په چټکۍ روان دی.
قدر من اوریدونکو، مخکینه راپور چې نشر ته چمتو نه وو، وس نشر ته چمتو دوی راپور د هغه جنونو او هغه بنسټونو یا د خزو د حقونو د خوندیتوب بنسټونو په اړه دی چې د جنونو د خوندیو د تړل کېدو په اړه اندېښنې خودلې دي.
کته هم په افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته د انجونو پر وړاندې د خوانځي لټړل کېدو څه باندې درې کاله تیریږي، خو لزده کړو به برخې شوې انجونی وی لا هم د زده کړو په اړه هیله منې دي. پروانه چې د طالبانو لبیا واکمنې دوه وړاندې په کابل کې د نهم ټولګي زده کوونکې و، د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې کته هم لزده کړو د به برخې کېدو په اړه اندېښمنه ده، خو یې تمه ده چې یو ورځ به د غوازیت بدل شي او بیا به خوانځي ته لاړ شي.
ما همیشه د مکتب نمرې اول بودم او وخت بس شو
زتل په خوانځي کې اول نمره وم، خو کله چې می خوانځي وټړل سو فکر میکاوه چې نړۍ ملمن زوړل سوي. هر سهار چې خو په پاتېګم ته خوانځي په اړه فکر کوم چې ډیره می زوړوي، خو باور یم چې وضعیت هیڅ کله په یو حال نه پات کیږي. موږ هم له شرایطو سره ځانونه نه دي تړلي، دوام ورکوم او باور یم چې خوانځي به یو ورځ پرانستل سي.
مرسل چې په لوګر ولایت کې د لسم ټولګي زده کوونکې و او لزده کړو به برخې شوي ورته هیله لري. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
زه هغه یو تند زده کوونکو څخه یم چې د علم د زده کړې څخه به برخې شوي يم. د مکتب دروازې دمون پر مخ تړل شوي دي. زه هیله لرم چې زموږ مکتبونه برته زموږ پر مخ لاړ شي او د علم زده کړې ته موږ برته لاره پیدا کړو او خپل وطن او د خلکو ته خدمت جوګه شو.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو او ګډو نونو نړیوالو بنسټونو او هیوادونو په کراتو له طالبانو غوښتي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. طالبانو په افغانستان کې د 2021 کال اګست میاشت کې په بیا واکمنېدو سره له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو به برخې کړې او د 2022 کال په وروستیو کې همداراز پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ هم بندیز ولګاوه.
دا میدان وردګ ولایت کې د حیواناتو د پوستکي دانو یا لمپیسکن ناروغي د مخنیوي لپاره کمپاین پیل شوې ده چې په ترڅ کې د دې ولایت د مالدارانو د حیواناتو واکسین کول پر تر سره کېږي. دا کمپاین د پی او موسسې په مرسته پیل شوې او د کرنې ریاست مسولین وایي چې لمپیسکن یو وژونکې او ساري ناروغي ده چې په چټکۍ سره د حیواناتو ترمنځ خپریږي. که د دې ناروغۍ درملنه پر وخت ونه شي، د حیواناتو د مړینې او مالدارانو ته د درنو مالی زیانونو لامل ګرځي. په همدې اړه زموږ د همکار راپور ته غوښی.
د لمپیسکن ناروغي یو خطرناک او ساري ناروغي ده چې د حیواناتو د پوستکي په ساته د دانی جوړیدلو تابه او د پوستکي د ضایعاتو لامل کیږي. یا د ناروغي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې زیاته سوي او د میدان وردګو ولایت مالداران هم ورڅخه کړیږي. اوس په دغه ولایت کې د پیو په نوم یو موسسې د دغه ولایت د کرنې او مالداری په تخنیکی همکاري د یادی ناروغي د مخنیوي کمپاین پیل کړی دی. ډاکټر محمد الله شهید زوی د میدان وردګو ولایت د کرنې پر ریاست کې د حیواناتو د څنګې مشر دی.
واکسین چې تاسو ته ټول عام خلکو ته معلومه ده، لیمپسکین په نامه باندې ده، یا د پوستکي د دانو ناروغي ده چې دا ډیره خطرناکه وخیمه ناروغي ده او تیر کال هم ډیر حیوانات تلف کړل او ډیر مالداران ته مالی زیانونه واړول. نو دغه په هغه باندې تقریبا موږ 2012 واکسین د فیو په همکارۍ باندې موږ راوړ پرون له وزارت نه، او هغه په دی ولایت کې به ټول ولسوالیو کې مختلف دوزو باندې تطبیقیږي.
مالداران هیله لري چې د دې کمپاین په منظم ډول تر سره کېدو سره به د دې ستونزې کمې سي او د حیواناتو د مړینې مخه به ونیول سي. محمد نادر د میدان وردګو ولایت یو ځایی مالدار دی او وایي چې تیر کال زموږ په کلي کې ډېری غواګانې په یادی ناروغي اخته سوي چې لامل یې ګڼ شمیر غواګانی مړې سیوي.
پیسکن ناروغي داس ناروغي د وایروسي ناروغي ده چې په حیواناتو کې منځ راځي، د دانو په شکل منځ راځي، د حیواناتو پوستکي باندې دانې منځ راځي. او دا ناروغي چې دی وایروسي ناروغي ده، د یو حیوان څخه بل حیوان ته هم انتقالېږي.
قدرمنو اوریدونکو، راپورونه هم دومره و، مننه چې تر دې دمه را سره وی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوریده، اوس هم په سټوډیو کې فایزه را سره ده، زموږ همکاره د بوړان.